السلام علیکم لس بجې شوې ازادي رادیو اورې په روانه خبرونه کې چې ډېره برخي د سندرو ملمانه تفریح خبرونه ته ځانګړې شوې دا به هم اورې چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د لویدیځو ډیپلوماټانو هڅې روان دي. خو لومړی لنډ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ار کلک تر لږه اشل کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي او د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړې دي او له هیواده د باندې اورې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو نرمولو باندې غور کوي. زومید زهیر مالیم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یوې پټې سرچینې ویلي چې د ارګ لږ تر لږه شل کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. لدې کبله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی مجبور شوی چې اکثره غونډې د ویډیو له لارې وکړي او ځان ته له ډېرو نږدې کسانو پرته له نور سره لیدنې کتنې بندې کړي. یوې پټې سرچینې ویلي چې یو رسمي مکتوب چې په کورونا وایروس لړلی و له یو دولتي دفتر ارګ ته استول شوی او یو شمېر کارکونکي په دې وایروس لړلی دي. یو لوړ رتبه چارواکي پرون د اپریل په 13مه ترس خبری اژانس ته ویلي چې د ارګ یو شمیر کارکونکي د میاشتې لپاره راهي سيناروغه او وروسته معلومه شوه چې کورونا وایروس نیولې وو. د چارواکي د خپل هویت د پټ پات کېدو په شرط د معلومات خبره کړې دي. هغه رويټرز ته ویلي چې د ارګ ناروغ کارکونکي او د هغه کورنۍ قرنټین شوې دي خو خای د ناروغانو شمیر زیات وي. د جمهور رئیس غنی دفتر په دې اړه خبري نه دی کړې. د جمهور رئیس مرسیال ویان د واخان مینپال پرون په دې اړه له ازادي رادیو سره د خبرو ډډه وکړه خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی پرون رويټرز خبری اژانس ته ویلي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون مخکې لا دولتي مامورینو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. صدیقی رويټرز ته ویلي چې د دې بندیز وخت درې تمدید شولای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د خپلو ټویټونو پر دوام ویلي چې دواړو پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې سیاسي کړکېچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدلو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبرې پیل شي. خلیلزاد همداراز د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا غږېدلی دی. د کاناډا د دفاع وزیر هرجیت ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره یې په کابل کې د سکانو په ګوردواره د برید په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ساجن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ده د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د افغان سکانو او هندوانو د لاخه امنیت لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د ښاغلي ساجن له قوله افغان سکان او هندوان تل د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د خپلو هلو ځلو د دوام په هڅه کې پاتې شوې دي. د کاناډا دفاع وزیر چې خپله هندي او اصله کاناډایی دی داسې مهال د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره خبرې کوي چې تېره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې د برید په پایله کې 25 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو له پوځي هوایي اډې د غزمی ماموریت پای ته ورسوه. د هیواد د دفاع وزارت یې وی ویان دی مګلینا دواژګوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبري اژانس سی ټی کې ته ویلي چې د مارچ میاشت د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت ورسې میاشت وو. د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې پورې چک جمهوریت ته ورسېدل. خو د واژواکوا ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمېر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په هوایي پوځي اډه کې د غزمی او د امنیت ساتلو ماموریت په 2014 میلادي کال کې سپارل شوی و. دوی په دې ماموریت کې لږ تر لږه خپل 8 عسکر له لاسه ورکړي چې 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې ووژل شول. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره دولتونه د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د دې اوباد مهار لپاره دولتي ادارې تر ډیره حده بندې دي. سوداګریزي چارې او نړیوال تجارت تقریبا په ټپه ولاړ دی. دا راپورونو پر اساس چې پرون د اپریل په 13مه خبره شوه ویل کېږي چې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیون وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یو ګډ بیان خپور کړ او غوښتنه یې وکړه چې د کورونا وایرس لامل د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې باید وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخه کې د هماهنګۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه کړې ده. د فرانسې، سنگاپور، ترکیې، مراکش، پیرو او جنوبي کوریا حکومتونو هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت پرون د اپریل 14 وویل چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په دې هیواد کې 6,503 ته لوړ شوی او 1,006 تنه د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د چک جمهوریت همداراز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس به هغه بندیزونه نرم شي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. خو د بندیزونو د نرمېدو پلان به یوازې هغه وخت عملي کیږي چې روغتیا پالان تایید کړي چې وبا تر کنټرول لاندې شوی او وضعیت ثبات موندل دی. د دې پلان له مخې به کوچنی هټۍ د اپریل په 14 پرانیستل شي او د می میاشتې له 12 به لوی مغازي هم خلاص شي. رستورانتونه او د سودا لوی مارکیټونه به د جون د میاشتې له 8 د فعالیت اجازه ولري. حکومت غواړي چې د اپریل 14 په تدریجي ډول ښوونځي او پوهنتونونه هم فعالیت پیل کړي، خو منظم فعالیت به د دوبي تر رخصتیو وروسته پیلېږي. اوس هم څو راپورونه او همدا ډول په کابل کې د یو شمېر مهمو ورځپاڼو مهمو ټکو ته کتنه لرو. په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د لویدیځو ډیپلوماتانو د سو پر دوام او همدا ډول د دې ستونزې د حل لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پرون له عبدالله سره کتلې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پرون ویل چې دوی ژر تر ژره د سولې د خبرو د پایل او د روان سیاسي کړکیچ پای ته رسیدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویل چې پر یوه طرحه کار کوي چې روان سیاسي کړکیچ به ورسره حل شي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تفصیل د فرشته جلال زیب راپور کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن پرون له عبدالله سره کتلی دی. پیر مایدن پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې له عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او د کورونا د وبا له امله پر پیش وضعیت خبرې کړې دي. مایدن پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي لیکلي چې عبدالله ته یې د اروپایي ټولنې نظر هم توضیح کړی دی. اروپایي اتحادیه د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې په کابل کې د ناروې له سفیر سره په ګډه لیکل سوی وه، په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو چې په مذاکرو کې برخه لري غږ وکړ چې د وضعیت حساسیت ته پام وکړي او په خپلو کې سره جوړ سي. په اعلامیه کې لیکل سوی وو چې د دې اړتیا ده چې د سولې بهیر په افغانستان کې ژر تر ژره پیل سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازو په دې بیان کې ویلي وو چې د یوې کلکې حکومتي ډلې په نشتوالي کې د افغانستان د خلکو ژوند له ډېر ګواښ سره مخامخ دی. د کورنیو ډیموکراتیکو ادارو اعتبار ته زیان رسوي او د افغانستان اروپایي متحدان هم مایوسه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدن هم پرون په خپل بیان کې چې عبدالله سره یې تر کتنې وروسته پر ټویټر خپور کړی لیکلي چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په دې شرایطو کې په بیړني ډول د هغو ټولو خواوو ترمنځ کلک تړون ضروري ګڼي چې جمهوري غواړي او خوښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره له طالبانو او په افغانستان کې له حکومتي او غیر حکومتي مطرح اړخونو سره په خبرو لګیا دي. مایک پومپیو وویل دا یوازې د افغانستان لپاره ښه نه ده، بلکې پاکستان او د جنوبي او منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته هم په ګټه ده. نور د دې بحران د پای ته رسیدو وخت دی او د افغانستان وار دی چې د ثبات او پرمختګ خواته مخ واړوي. مایک پومپیو هم د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن له خبریالانو سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پرمختګ شوی او په ټوله سیمه کې له مطرح اړخونو سره کار کوي تر څو له دې بهیر سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي چې پر داسې یوه طرحه کار پیل کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ به ورسره حل شي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحران د حل پر طرحه مشوره روانه ده او کله چې بحثونه پای ته ورسېدل ارګ ته به واستول سي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاند د طرحې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هم په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په کابل کې یو شمېر ورځپاڼو هم همدې موضوعاتو ته کتنه کړې او ځینې نور مطالب خپاره کړي چې مهم ټکي یې اکرام الله اکرام راوړوي.
ویسا ورځپاڼې هغه ګنګوسي ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډېر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمیر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسیدلي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقض شي او د ملي یووالي حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقاله لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي، خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجي. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالي د لیکوال په خبره چې د بې حسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت صوب رسپانه بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسیدلی. د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالې لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیا بازار ته وړاندې کړي، تر څو د بیچاره خلکو په درس د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان بې له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په پار له افغان حکومت سره د اوربند غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیري او ولسي وګړي وژني. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا یې هم دا غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سرمقالې لیکوال لیکي له دې معلومیږي چې دغه ډله بېله جګړې بل څه نه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه ښیي او لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس به په افغانستان کې ډیر زیات خلک ووژني.
په ایټالیا کې د یو رستورانت خاوند تمه لري چې د دوبی یو غوره موسم به په مخ کې وي. د همدې لپاره په رستورانت کې د میزونو ترمنځ فاصله مراعتوي چې ګوندې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر سپارښتنو عمل شوی ویسي. د رویټرز خبری اژانس په حواله صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې په پای ته رسیدو سره به د سندرو میلمانه خبرونه پیل شي. تمنا واحدي به کوربتوب کوي.
د کریستیانو سیکوی رستورانت د ایټالیا د فریجینی په یو ساحل کې پروت دی. هر کال دغه ساحلي ښار ته له نورو ښارونو په لسګونو کسان د تازه هوا اخیستو لپاره ورتلل چې په هغوی کې کورنۍ هم شامل وي. خو اوس د دغه ښار ساحلونه له خلکو تشتي او د سمندر څپې خاموشي ماتوي. لکه چې د اروپا د نورو هیوادونو په څیر په ایټالیا کې هم کورونا وایرس په چټکۍ خپور سو، حکومت قرنطین او د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول چې اوس یې اونۍ کېږي. داسې ښکاري چې سږ کال به د دوبی پر مهال رستورانتونه او دوکانونه له غیر عادي حالت سره مخامخ وي. معلومه نه ده چې په ایټالیا کې به قرنطین کله ختمیږي او که دا موضوع ختمه هم سي، آیا خلک به په هغه شور او شوق دغه ساحلي ښار ته ورځي؟ د رستورانت خاوند کریستیانو سیکوی رویټرز اژانس ته وویل دوی په تمه دي د قرنطین او محدودیتونو د کمولو لپاره حکومت نوی فرمان ورکړي. نوی فرمان ته په تمه یو. موږ هڅه کړې چې د مشتریانو خوندیتوب ته په پاملرنې سره د راتلونکي وضعیت وړاندوینه وکړو. په هغه اتاق کې چې پخوا سل څوکۍ پرتې وې، اوس موږ 45 څوکۍ ایښې دي. موږ د خوندیتوب سپارښتنو ته په پام سره میزونه له یو بله لرې ایښې دي. تر امریکا او هسپانیا وروسته په کورونا وایرس ډېر کسان په ایټالیا کې اخته دي چې شمېر یې تر شنبې پورې تر 2,200 اوښتی و. په ایټالیا کې د جمعې په ورځ هم 555 کسان او د پنجشنبې په ورځ 525 کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په ایټالیا کې اوس تر ډېره د کورونا یو غړي په دې وایرس اخته کېږي او په دې وایرس د مړو شمېر پکې 22,800 ته نږدې شوی دی.
روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟